د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي ما او تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه د لسو بجو خبرونه اوري په هر کله مکو په دې غړي کې تاسو به لبیل ریپورتون لرو او د ریپورتون ترڅنګ تاسو ونی ز خبرونه پام کوو هم در اورو چې مزهي خبرونه د استاد خوخي کې خاول به خبرونه وو لمړی د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو خوشاله دي او په راتلونکي کې به د قطر دفتر هم په دې برخه کې برخه واخلي او د شمالي وزیرستان کډوال حکومت غوښتنه کوي چې یا یې د خپلو سیمو ته ولګي او یا دې ورته په کمپونو کې سهولتونه برابر کړي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام په سر خبرې لا هم دوام لري د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته مری کې د دوی په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکې د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم ګډون وکړي یاد دې چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه وو خو سرتاج عزیز اوس دا رد کړی د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پختونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري دوی له حکومت غوښتي چې یا دې خپلو سیمو ته واستوي او یا دې ورله اسانتیاوې برابرې کړي یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
د شزینا مې و د وړو ویډ کې مې لګا دې ته ډېر سخت تکلیف دی د وړو ویډ کې و شزینا دای بالکل ور تکړه لا پښتنه مې حکومت نه ته چاول لاس وی مې غولاري وطن ته مې دای وطن ته نه خو یم د دولت سند د ماتو کو مې خمه ته ورسړي و نه رس پښتنه مې نشتا چې په توڅه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشی ده بوته
بلخوا د قدرتی افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خوښه شل زره کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغه چې له دې ځایه بهر دی د حکومت په ذمواره کې نه راځي خو بیا هم دوی ورسره لاس امداد کړی دی د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی ای او وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران او چارواکي د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او دې لړ کې بې ثباتي جوړي عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت تنقیدونه وکړه او وی ویل
14 کال غوګونه کانه نو موږ په هماغه حکومت کې په یو خندا یو ټوک به د ملت یو لوی کس یو لوی مصیبت ته ځواب وای او ترې تیرېدل نن ورځ دغه حکومت لنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي دعا هم کوي ویناوې هم کوي او تبلیغ هم خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی
عبدالله زیات کړه چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنی بدایي چې طالبان او داعش وسلواله ډلې واک ترلاسه کړي یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو او ځینو نورو مسایلو په اړه سختي نیوکې کړې وې د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرون نیوي چاودنې کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوې دي په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده د چارواکو په خبره چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړپوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژه ماتي خواړه ویشل تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه ده ویلي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 ته خبرې اوږدې شوې دي چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې ښیي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اټمي پروګرام په سر مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په تیر کې خبرې ځنډولې وې د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پکېږي د کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره بکیږي. مرکه چین ویلي چې که جوړ جاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې په سوریه کې به یې دغه لوزنامه عملي کیږي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړو خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات وکړي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به یې پر ایران او د امریکا او یورپي یونین بندیزونه د 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا په راروانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د پوځیانو د روزنې په پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په یورپ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنو چارو د وزارت اړوند د قومي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام لا نور پراخه کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی پوځیان چې په امنیتي چک پوسټونو نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیری د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي. اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 4,000 پوځیان د هیواد د ختیځ په ناآرامو سیمو کې ځای په ځای کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې د مشال د ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. تیره هفته مری کې د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې مذاکرات شروع کړل، خو بریدونه لا هم نه دي ودرېدلي. آیا طالبان د سولې د خبرو په سر یوه خوله نه دي؟
زما خپل اندازه داره کې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، خو دا مشکلات خو وي. چې کوم مذاکرات دي هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنګ بندي راولي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د روژې میاشت او سختې ګرمۍ کې هم بنیادي سهولتونه نه لري.
برابر شو
د دې تر څنګ نور ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوس اوریدونکو زموږ خبرونه هم د استاد په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. وړومبي ریپورټ ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې د قطر د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه ولري. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په تیر کې چې په مری کې کوم خبرې وشولې هغه کې هم د طالبانو داسې کسانو برخه درلوده چې پوره واک اختیاري درلوده. زموږ همکار ریاض موساخیل ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دا رپورټ وورو.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي، ځکه چې ویل کېږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه وه. مشیر خارجه وویل
امید خو دې بل دې هلته طالبانو دفتر دی کنه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري لپاره کردار ترسره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
facilitated obviously between the afghan government and the taliban leadership pakistan da ke dumra madad ko che agi sara khabar tro ki tasura she aur facilities provide kal tak
da zikr da che darwan miyash te pawama aw atmaneta da pakistan pa mari sima ki da afghan hukumat aw afghan taliban utar manza khabar atare shawi bi. riaz musakhil mashal radio islamabad.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سرتاجزي سره د غلنډ ویډیو مرکه تاسو زموږ په فیسبوک پانه او همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتل شي. لنډ ټکه مور څه ذکر ک چیر تاسو انټرنیټ کمزور ای نو هم کې دی شي دغه ویډیو تاسو په و کتل شي. په همدې اړوند یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منځګړتو باندې مذاکرات تیر هفته شروع شو او دواړه خواوي افغانستان او پاکستان وایي چې دا خبرې ډېرې مهمې وي او دویم پړاو به هم د دې خبرو کیږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې یو ځانمرګ برید وشو او درې دېرش کسان یې وژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کیږي چې که یو خوا مذاکرات کیږي نو بل خوا ته بریدونه نه دي ودرېدلي او نه هم ودرېږي. آیا د افغان طالبانو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده او که څنګه؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبری ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اوومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومبۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچیر پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبۍ طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونی شي.
متاسفه یم چې دغه مذاکرات اوس پاکستان د افغانستان منځ کې دي. دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لسوګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات کړي دي، سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسفه یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه چې عملات کېږي دا بې اعتماده کېږي. هغه اول حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي، هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کون سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسله والې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
کرګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. ما خیال دی دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به خفیږي خو به نه خو روس صوبه شي، داعش او دا خلک را مخامخېږي. ما ته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
ظلم
کیږي ولې بیا پیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ووري د خیبر پختونخوا د مدنیات او صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېدل چیلنج کړی دی د حکمران تحریک انصاف ګوند د غغړې تیر هفته د صوبي احتساب کمیشن لخوا ونیول شو پرون هم درس پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یوه سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی د پرویز خټک ملګرو دا رد کړی ده نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې ورو
دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوی صوبایي سمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکوي دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوې ده او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی ملګری ممبر زموږ سره د وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیکټ دي دغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي زموږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدل لہذا اغه سټپ ډاون شي
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پیښور 80% ضلع او ټاون کونسلران د ضیا الله افریدی سره دي او کچره هغه سره انصاف نکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي
سماجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت هم اصل خلک پاکستان تحریک انصاف دویم برانچ جوړول غواړي
تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلق چکم دی اجی صاحب سرا ولاڑ دی
دا صوبائی احتساب کمیشن لا اڑھا دا ضیا الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلران په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلران په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ په دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی با په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې حالا یا سړې ملابس ته یا نه
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي سمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهي ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې و او د ضیا الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولی وو خالد خان مشال ریډیو پېښور
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
ومانا اخر ستې معنا
لیک چې تیر دې نه باسي پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کو
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوو نیز تنظیم خبرونه زاسته موږ په دې غړي کې په اخر کې وړاندې کوو اوس له شمالی وزیرستان څخه د بې کورشو خلکو په اړه یو رپورټ اورو. د پاکستان حکومت له شمالی وزیرستانه د بې امنۍ او لوجې بې کورشو کډوالو لپاره د خیبر پختونخوا په بنو کې کمپ جوړ کړی دی. دلته په بکخیلو کې خواوشا 20,000 کورنۍ اوسیږي. په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړ کړو کمپونو کې د ژوند پر ځای یې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلي دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپلې وسې دې خلکو سره مرسته کړې، خو له رجسټرډ کمپونو بهر اوسیدونکو خلکو ته سهولتونه برابرول د دوی ذمواري نه ده. عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل درته وایي.
شمالی وزیرستان بے قرشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي، وایي روجې میاش کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سہولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي، وای
تکلیف خو دا رمضان چې کیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې کیمت سیر یې ردا ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک زنی نہ خیشتا وی بیا نہ نہ وزی چکی مدو چون خیش نکو ار نلم بیجی چکی مدو گزارا پر ٹینٹ سے نشی ہے نہ کا نہ بے نیرا خوراکی مواد دیر لوئی تکلیف ہوگا ویزا کا جیسے کہ مخابی نیرا پر ٹینٹ سے جب پروتری میں بجلی اشتا چکی مدو بجلی میں تاریکا نشتا چکی مدو یو پتیرا تیار سے سارا پروتے یہ گوندا مشتا چزر نظر اول بجلی لگا اولیا ہوا دا کہہ رہے تھا چیر تدا سے پیپینا میں پینا نلکے ہوا چالا گدلی ہوا دے دے نہ چکی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاش تو داشت دینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پیو وای د گرمی دلا سای روجا ډیر سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشتا.
تمر سخت تکلیف ته چې میر دے دے رجے او دے گرمی سرا برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اور مده پښه دمر چې لکه چې وته پښکښې نه کنه 10 پوی چې بالکل تا نورته ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرح پر پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرح پر تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن ہے جزاد پکو چھ میش وطن تا لوٹسی کا وطن تا پر نہ شو دا جن کہ میش برداشت بالکل دم ر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د بې تکلیف ته او پټنټېش ډېر تکلیف ته غرمه ده، نه د میر رئیس تنظیم شته، نه مې بجلی شته. لکه ډېر هر شي چې کوم شي ته میر مخاړه میر ته تکلیف شته پسې ځکه چې بجلی نه وي. دا وړو ویډ کې اخر کار میر پولیس کې بهر ووځي کوئی دا شزینا میں وہ دا وڑو ویڑ کی میں لگا دے تھا ڈیر ساخت تکلیف ہوئی بالکل دا وڑو ویڑ کی وہ شزینا دائے بالکل وہ تکڑا لا اس طرح میرے حکمت نہ تھا تو چاول لاکھ سے بھی میرے بولا جی وطن تھا میں مجھے دائی وطن تھا نہ جی خویا میں دولتا سے انتظامات کو میرے خیمے تھا ورسڑی وہ نرے سب پشتنا ہے میرے نشتا پتو سے ستا کلیپ تا وسو غام دا وسو خوشی دا پتو سے.
شمالی وزیرستان کڈوالو لپارا دا دولت پمرستا یو کیمپ چه بکاخیل کڈوالو کیمپ با دے مشہور دے پا بکاخیل سیما کے جوڑ شوے چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 20,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سہولتونه ورکړي، خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرته بهر بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندوی ادارو په مرسته جوړې کړي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهر په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمہ دارۍ کې ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان خبر ایجنسی ته زول ته د باړې د تعمیراتي موادو یا کرش تیرولو کارخانو مالکان وایي چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي چې ګڼ خلک یې له وجې بېروزګاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې اوس په باړه کې امن دی، نو پکار ده چې دا کارخانې پرانیستل شي. فرهاد شینواری تفصیل درته وایي.
د خیبر جنسای په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي، خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي. نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي. په دې حکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی.
دا کرش والا کارخانے تقریباً دا سے آتیا اوپر کرش مشینوں نے
واغه تقریبا شپ گوه کوله وشو چې باندې ودا غسره په زرونو خلک بیروزګور دي نو دا چې کولو چې نه خلک روزګور به سره روان شي دا ټول باندې تا بڑا چې کولو شو په کور چې وځه کرش کارخونه کولو شي
او د کرش ماشين یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرس شروع کړای وو او د بندې دول وجه ډیر زیان سره مخ شول
دا خلک شته چې هغه په قرضو باندې د ماشين لګول وو او انداس دې بچنې په هغه بینکونو نه پیسې راخسي واغه ماشين درې لګولې هغه غریبون قرض دور دی واغه داسې مشونه بس وسپنی اوس 50 لک یا 60 لک وسپنی اخسی وسغه وسپنی واغه وسپنی نه خرڅیږي نو دغه وجنه خلکو لډر غټ نقصان ورسید
او د باډې سیمې یو مشر یونس پری دی وای
اوس دادی چې بندي بیروزګار دي خلک مختلف وزونو لا تلی را تلی نو چې بړه کې لوش بړه چې کې لوش پکاده چې کرش کارخانه ظاهره ده کې لوش خلک به بیروزګار باندې شي نو مکمل متاثر دي نو بازارونه کې لوې دل پکار دي سکولونه شي وسرانده شانت چې کندي نور سره بازار کې لوش بازار سره به دوي چې پاغه کې به مختلف کسان لګيږي پاغه کې به کارونه شروع شي ان شاء الله بیا به کیسه به حل بشي
په بړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه وختنه مو کله د باډین د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پردی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو لا پته رو د سلسله باډه باندې چې کوم حالات د تیر د شپکاله تیر شوی دي نو د دې اثرات خو خامخوي مونږ لګیو د کرش ماشینونو ولا سم رابطه شوی او د کم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم د اداره را چې کوم د روډ جوړوي د دې سم زماره بيتي شوی دي چې دین خپل کار جاری وساتي او د کرش ماشینونو والا چې کوم مسایل اغم مصر وسره حل کو
یا د دیویچ باڑا د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنه دل ورته پیل شوې دي او ځای خلکې وس غوښتنه کوي چې دلته د ټول کارخانه او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو په گلگت بلتستان کې صوبیا جبین مقدم له دی امیر ضلع لومبی خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوی دا غبا گلگت بلتستان کابینه کې د خزو چارو وزیر نوموړی مشال ریډیو سره خبر کویل چې دغلته د تعلیم او صحت مهمې ستونزې دي چې دا به د حلولو کوشش کوي رابع اکرم خان په رپورټ لري
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف د پلار د کورنۍ بلکې د سرګنې د کور تعلق هم سیاست سره دی او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق وو او غوښتل یې چې د گلگت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي
تو یې ایشو بہت زیاده هیلث اور ایجوکیشن کا کیونکہ وہاں تو ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں
ہے مطلب زیرو دا وایي دوه مسلې دي صحت او تعلیم تعلیم خو زما په حلقه کې بيخي نشته شرعي صفر ده هلته پرائمري سکولونه نشته صرف یو دي چې په کې د ماشومان او جنکو شمیر د نش برابر دی زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د سکارې سنټر جوړ کړم ما د خپل علاقې سروي هم کړی دا نو پرایمری سکولونه به هم جوړوم او چې کومه آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم
میرا ہے کہ دو تین جگہ پہ میں میڈل سکول اوپن کروں نا
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري خو واده یې د امیر کې شوې دي بل تعلیم په اړه صوبیا جبین وینا و چې د پنجاب یونیورسيټي نه په سماجی علومو کې لوړی سیکرټری تر لاسه کړی دي د نوموړي په وینا چې په د امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی او واړی بچي د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي
علاقہ بھی ایسا ہے کہ وہاں کے مطلب
دا وایي دا علاقہ داسې ده چې د جرګي نظام لري نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې سبا د دې علاقې د زنانو مسلې هواري کړم د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وی هلته یو تن نیخ پنیغه یو فیصله نشي اخستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار وکړي نو زه به د اغي مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم او هیله لرم چې اغي به زما ملګرتیا کوي
مې امید ده چې وو میرا ساتھ دیږي
د فکر د 3 جون په میاشت کې په گلگت بلتستان کې قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات شي وو چې په کې د دې امیر سیلې په ځینې علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي لګول شي وو خود حکومت لخوا کاروایي لوجي او د صحیح اولس تحفظات لري کول نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش اوریدم کوم د سره د خبرونې نیمه ته رسیدو لسنی مې بجې شوې راځي د خبرونو لنډیز وره د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي لاختر روسه کېدونکو د مذاکراتو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ بکیږي د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خیبر پختونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومته غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستي او یا د ورته بنیادي سهولتونه برابر کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی ای او عبدالله وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکي بې ثباتي جوړي. هغه ویلي دي که حکومت له منځه ځي نو دا به د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې بریا وي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري په یو لوی جماعت کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان کړي دي او په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. تر اوسه کوم یو سوال ډلې د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای 14 ته خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نښې کوي. دواړو خواوې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي او غواړي چې دا پروګرام محدود شي او په مقابل کې به که چېرته یو لوزنامه وشي نو پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه به نرمیږي. او امریکا په روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. د خبرونو لنډیز موارد اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداریو غټ کې وای.
اکسپرس رسپانه خپل اداري کلی کې افغانستان کې امن پزې کول لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکرات دوور شو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځیان میجر جنرال آسم باجوا د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکلي کې مری مفاهمتی عمل ثبوتاش کول لپاره سرگرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسی اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخیر کې لیکي هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي اغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورسو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر ښېګڼې ادارو ورسره هم رسي وکړي. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزی خپل 13 کلیزه لبنان کې د شام والو ماشومانو سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړی شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړی شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جنې باندې کال 2012 کې حمله شوې و او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملال یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي. مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته د تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایداره امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان له موجوده هڅو داسې ښکاري چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي ثبات لپاره د ګواخ په سترګه کتل کیږي. خو نوموړی د یوې مرکې په مهال ویلي وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي. د دوړو مقالو مهم ټکی درته انیسا جمل وای.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي، او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامداره ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د 640 اربه ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري، او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګاډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهر نه د لوړ پوړو چارواکو کتارونه جوړ وي، او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانه ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي، او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د ایران اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي یو مکمل تړون ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هیله مند دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو لپاره تړون وشي. تفصیلي پامیر ساحل وایي.
د نړۍ ځواکمن هیوادونه له ایران سره د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه تړون ته نږدې شوي دي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی په بیانا کې خبریالانو ته وویل دی دا ژمنه نه شي کولای چې پاتې موضوعات او ستونزې به د دوشنبه په شپه یا په سه شنبه هوارې شي. دوی ویل ځینې داسې مسئلې شته چې باید هوارې شي، ځکه چې د هغوی له حل پرته تړون نه شي کېدی. د دوشنبه پر ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګرینی له یو بل سره ولیدل او د لوړ کچ خبرو ته یې ادامه ورکړه. تر دې مخکې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ فدریکا موګرینی پر ټویټر خبر ورکړ چې خبرې پریکنده ساعتونو ته داخلي شوې دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې جامع تړون وشي. دی وایي د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره مې ډېره ښه غونډه لرله، مثبته غونډه وه. زه فکر کوم چې ځینو ښو او رښتینو پریکړو ته رسیږو، نو زه به ووایم چې پر دې سربیره چې موږ باید ځینې مشکل کارونه وکړو، خو زه هیله من یم. د امریکا، برطانیې، جرمني، چین، روسیې او فرانسې مرکچیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ. تیره ورځ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دوی نه غواړي چې د تړون لپاره بله نیټه اعلان کړي، خو که اوس مهال خبرې اوږدېږي نو دوی به همداسې خبرو ته دوام ورکوي چې بالاخره تړون لاسلیک کړي. رپورټونه وایي د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د 100 پاڼو یو تړون تیار کړی دی. د رسنیو په وینا دا تړون به د شاوخوا 1500 کلونو بحران پای ته ورسوي. غربي هیوادونه اندېښنه لري چې ایران ښایي اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران په بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اردن کو مشال ریڈیو تھا وغیرہ دا افغانستان اجرائیہ رئیس یا سی او عبداللہ عبداللہ دا حامد کرزی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په ځینو چارواکو تورنه لګولی چې دوی غواړي وسنه حکومتي نظام له سقوط سره مخ کی. هغه پرون په بدخشان کې په خبرو کې ویل دي چې هیڅوک دا کوشش نه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزور شي ځکه چې د دې ګټه به وسلوالو ته رسیږي. زموږ همکار نوریاس نوری نور تفصیل درته وایي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال ګوښه کار نه بود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کاله غوګونه کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولی او ویلي وو چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي او د ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي.
حولې قطه دست به دست بیاره او به خون تر نشه بیشتره شي.
د حکومت اجرائیه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نوې توانېدلی چې ستونزې حل کړي، او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او وسم دا وادي سره سم تاسو ته پام کوه او نيزه تنزيه خبرونه درورو چې زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے او دا گرگین جمال دے. قسم دے کم پیولا دا خلی خوان برابر شو، ولی چی یو صرف غمون بیانوی او بل صرف سلامون وعی، نو در اغل زمون دا طول للوری بی شمار او پا گونی گونی سلامون او دعاگانی. تاسو کل دا سوچ کرے دے چی مونگ دا سلامون ولی دا گونی گونی لحساب او دعاگانی دا کنٹینرون لحساب استعمالو؟ دا صرف او صرف دی چې مفت دی، پیسے نه پی لگی، او خدای دی نه کی کسبا حکومت رائے جل وقت پدی دوار شانو هم ٹیکس او لگوے. نو ستاسو څه خیال دی چې مونږ به څومره سلامونه واچو او څومره دعاګانی به وکړو؟ د پرون کې صدر تکوم یو نسواری درو جماعت په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی وو چې د چیرې نه دا سرګند وا چې دای د غرمی په دی دوی بجې د ماخام اتو بجو ته رسیدلی وو، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراتو، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ټالونه وحل را وحل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویل چې نیکه ستړی مشه. سړی د دې په ځای چې د خیر یوسی ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککری یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولې روزی نه په ماړه نس روټې نه وخوړلې، له ډېرې کمزوري یې څورلس کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولی زما ګناه څه ده؟ یو ګرانې په څاپیړو والیم. د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي. اے ظالما تا بیا ولی پسوکو عالم سړی څورته ویل ورته غوږ او سپږمی شي راپور دی د توتکۍ چکری او پروډکشن دی د سورسک فریادی.
اخیر ولی
ته خبره دی ظالم زما د درو لکو روپو چورت را خراب.
څنګه چورت؟
هی هی خورکه صدر ته وایم د سار نه د کور نه راوتلی یوم. ما وی چې د اختر شاپینګ به وکړم. شاپینګ خو نه وشو زما نه سپرینګ جوړ شو. دلته یو ساعت دمه شوم سترګې مې پټې شولې. ډېر ښایسته خوب مې لیدو. د روژه ماتی وختو زمونږ په کور کې باتینګړ پاخه و. یوه همسایه خاص د نلۍ روش را لیږلی و. بل همسایه د نمک منډې دوه کیلو د ګډ شینواري کړایي را لیږلې وه. او بل همسایه کابلي پلاو را لیږلی و. یوې میرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و. بلې میرمنې مې شملې راته راوړې. درېمې میرمنې پراټې راوړې. بس غسلرې مې پکوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ماته وې ستړې مشي. په یوه ستړې مشي د تخت نه تختې ته له پلنګ نه نالیچې ته له عام نه الوچې ته او له باغ نه باغیچې ته راواستونم.
ها نو ته په دې خپه یې؟
نه نه په دې نه یمه خپه. اصله غوسه خو په دې راغله چې میرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټلیفون وکړو. یوې ورته وې چې ټولو ته جامې راوړه. بلې پلار ته ټلیفون وکړو چې د اختر بسکوټونه مټایانې او غوښې به ته راوړي. دغه درېمې پلار بنجاری دی. هغې بیا خپل پلار ته وې چې بنګړي سینډلان او چادرې په تا. دغې سلرېمې پلار بیا بینک منیجر دی. هغې د نوي نوټونو دپاره فون میلاو کړی چې دا بې بخته رالی وایستلی مې شي. ټوله خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې. خانه خراب
نه نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې؟ د شیخ چلی زو را ویښ شه. ولاړ سه خپل دنده دې برابره که. روزماتې دې برابر که. ناستې لکه سوړ مچ. ولاړ سه د اختر شاپینګ دې برابر که.
اے ظالمانو د اختر شاپینګ څنګه وکړم؟ پسې وکړم؟ د اختر شاپینګ خو یا ټیکهداران کولی شي یا بیا تڼېداران کولی شي.
نه نه منسټرانې هم کولی شي.
یا هغې دلته نه کوي. دا هغوی شاپینګ هغوی خپله نه کوي. ټیکهدار صاحب سیکیټري صاحب ایچ ډي او اکسین صاحب یې ورکوي که نه.
یو یو ما خو اورېدلی دی چې دا خلک خپله تبه چاته نه ورکوي. نو دوی له خپلې تنخوا نه.
اوهو تنخوا خو هغوی خپلې کورودانې د لپوره نه ورښکاره کوي. دا ټوله شاپینګ د هغه مالې غنیمت په پیسو کېږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وي که نه.
یو یو دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کیږي؟
زما خو شک شو چې ته ریپورټر نه یې ډرایور یې چې په یو سیز نه یې خبره.
نه په د ټیبل والا دنده زه واقعي نه یم خبره.
ګوره خورې په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کیږي. یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې. یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارت ټایم کې، یو په هوش کې او بل له هوشه بعد.
یو یو د سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی، زبلر صاحب ورسه خپل شاپینګ وکړه.
شاپینګ دستا زر اخري، شاپینګ خوده غرا خراب کړو بدبخته. نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپینګ کولای شي، او خوب او خیال ټول دغه بېبخته سړی مشي را خراب کړو. نه خانه خرابې، تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما سلرم خسر نوي نوي نوټونه خو را لېږلي وای که نه؟
نه نو چې در لېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو؟ توتکه په اصل کې ته خبره نه، دا زما تربور دی. پرون د زما خیالي شاپینګ را خراب کړی و، نن ما د ده دور خراب کړو. او
هغه څنګه؟
هغه داسي چې پرون دلته ناست وم، د اختر شاپینګي لیستونه مې په لاس.
لیستونه؟
هو، یو ګز غو کور ودانې لیکلی و. مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو. د بچو شاپینګ لیست جلا و، یوې بخمل لیکلی و، هغه بلې ساړی لیکلې وه.
یو یو، دا ساړی بیا چا لیکلې وه؟
خانه دی خراب شي، د دې انډین ډرامو والا و. نرو ښځې ټوله را اوټ کړي. په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلی. وای هغه وایي هغه امبریلا راته راوړه، هغه بسنتي چې په ساس به و او کدو کې اغوستې وه.
یو یو، دا ساس به و خو صحیح ده، دا کدو بیا څوک دی؟
ولې دا ما او د انسانان درته ښکار. دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان. داسې ویښته مې و چې سپږو به والیبال پکې کوو. د دوی د شاپینګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه. امور مې وګوره، بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده، هغې هم فرمایش وکړو. وایي ما ته هم امبریلا راوړه، سینډل راوړه.
اے پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي. ما یې واری ور وړي و، په اترایی را روانه وه، غزاره شوه، درې کمانې یې ماتې شوې. اوس ما ته د کلي الکان د کږې خاله زوی وایي که
نه؟ نو دا غزاره ولې شوه؟
بس وای، د ادم خان او د درخو نقل ختم شو. هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه. ته د اتیا کالو ښځه وګوره، سینډل وګوره، چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګی گزارېږي به که یا؟
هو خود گزارېږي، گزارېږي، گزارېږي.
ځکه نه اوس دې گزارومه که نه؟
نو ګرانو او شاپینګ ته پریشانو اوریدونکو، دا خو دوه شاپینګ زده شخصیه. وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي، نو پښې تر کمبله شوټ اوزي. چې یوې خوا ته ګرانۍ شي، بلې خوا ته د نن سبا مسلمانۍ شي، او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي، نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي. نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم، او تاسو بیا هم شاعر کمال و شاعر جمال ښاغلي رمضان علي خان عرف روزتي ته چې د روجې په باب څه وایي. خو پام کوه، اورې بې د زړه په غوږو. هو پام کوه، داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ. هو پام کوه، شاعر کمال و شاعر جمال ښاغلی رمضان علی خان عرف روزتی، پام کوه.
دا میاشت برکت ده، هم خوندونه هم مزیدی. روژه یاره روژیدی، روژه یاره روژیدی. د نور خویه ووی موږ نیولي دوی او درېدي. جنګونه او پډېدي، جنګونه او پډېدي. پریشان غریبان سول، پنډان لږ نور پنډان سول. اباد ملاوټیان سول، له نسه روژتیان سول. پریشان غریبان سول، پنډان لږ نور پنډانسول. اباد ملاوټانسول، لنسه روژتیانسول. د تیلو جلیبیانی او د ګریسو پکوړي دي. روژې یاره روژې دي، روژې یاره روژې دي. دا میاشت برکت ده، هم خوندونه هم مزي دي. روژې یاره روژې دي، روژې یاره روژې دي. و همدا یې ویل منځونه، پنځوس ځایه سوچونه، حساب او دوکانونه، ګټي خان سوا
جوابونه وام دا ویل منزونه پنځو سایه سوچونه حساب او دکانونه گټی خان ثوابونه ولار پر تراووی سترګې پټی وازی خلی دی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی دا میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی باران ویده سکانو پر شدو ماشومانو توبه خری مارانو نس ډک د شربتانو باران ویده سکانو پر شدو ماشومانو توبه خری مارانو نس ډک د شربتانو په خله الله الله وی او په خیال کې یه کاسی دی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی دا میاشت ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی شکولیم در زیانو علوی شکولیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیرو کسابانو اجدو اجدو ارژانو چی یو ده باندی باسی دری چلور نور پپسی دی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی دا میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یاره روژه دی روژه یاره روژه دی ده نور خویه ووی مجنی ویلی جوی او دریگی جنگو نو پدیدی جنگو نو پدیدی
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
یار پزن باند خوبارا سڑے سوائی اوچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اوچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی دیار پزن باند خوبارا سڑے سوائی چھ درب جنا شہندارا سڑے سوائی او چھ درب جنا شہندارا سڑے سوائی
شہندارا سڑے سوائی